دا مشال رادیو دا وخت د مازیګر څلور بجې سوی دی. نن د سه شنبې نهه ورځ او د 2020 کال د جون دویمه نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې دوه ځانګړي پروګرامونه لرو. لومړی پروګرام د پښتو د فولکلور نقل ادم خان او درخانی پاړه دی او دغه ورسته به ساسو لپاره د میرمنو پاړه ځانګړي خبرونه سروي. خو تر هر څه وړاندې وارو کو عبدالحکا کارته چې د دې محل خبرونه وړاندې کړي.
ټکی د پاکستان حکومت په ملک کې د ټولبند موجوده حالت پر ځای د ساتلو فیصله کړې ده. د ژغورنې نړیوالې کمیټې آی آر سی وای افغانستان له بشري ناورین سره مخامخ دی ځکه چې د کورونا وایرس پېښې له تشخیص پرته په زیاتېدو دي. او د ایران سرکاري اژانس د ایراني پارلمان د یو غړي له قوله ویلي چې د تیر کال نومبر میاشت کې د حکومت ضد مظاهرو په مهال 213 کسان وژل شوي ول. د پاکستان حکومت په ملک کې د ټولبند موجوده حالت پر ځای د ساتلو فیصله کړې ده. پرون په اسلام آباد کې د قومي رابطه کمیټې له غونډې وروسته وزیر اعظم عمران خان رسنیو ته وویل د کورونا وایرس مخنیوي یوازې د ټولبند او احتیاطي تدابیرو په ترڅ کې ممکن دی. نوموړي په ولس غږ وکړ چې کورونا ختمه سوې نه ده، نو خو د دې وبا د مقابلې لپاره به د ایس او پیز یا احتیاطي تدابیرونو لاندې ځینې کاروبارونه خلاصول کېږي او پکار ده خلک په حکومتي هدایتو پوره پوره عمل وکړي. په پاکستان کې حکومت د کورونا د مخنیوي لپاره د مې پر 1.5 ماسک اچول لازمي ګرځولی. هلته د مې په 1 په اسلام آباد کې د قومي رابطه کمیټې تر غونډې وروسته وزیر اعظم عمران خان په ملک کې په لاکډاون کې د لاکډاون نرمولو سره د ټایلونو، سټیل، المونیم، بجلی سامان، رنګ او هارډویر صنعتونه او له هغه سره پرتړلو دوکانونو سربیره په مخصوصو هسپتالونو کې او پی ډي او په هفته کې د 15 ورځو لپاره واړه او لوی بازارونه خلاص کړي وو. بل خو د کورونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې د معلوماتو تر مخه تر نن ورځې پورې په ټول پاکستان کې د وایرس له وجې تر 6000 زیات کسان ناروغه سوي، چې 1421 پکې مړ سوي او تر 20000 زیات جوړ سوي دي. دا راز د کورونا وایرس په اړه شمیرې راټولونکي د امریکا جان هاپکن پوهنتون د شمیرو تر مخه تر نن پورې د وایرس په ټوله نړۍ کې 3,83,000 او 890 کسان ناروغه کړي، تر 1,05,000 زیات وژلي او تر 900,000 زیات ورڅخه رغېدلي هم دي. د پاکستان سپریم کورټ سند حکومت ته حکم کړی چې د وژل شوی امریکایي خبریال ډینیل پل په مکتمه کې دی ټول ریکارډ وړاندې کړي. سند حکومت د سند های کورټ د اپریل پر 2 ورکړې هغه فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړي چې لمخې د ډینیل پل په وژنه کې ککړ د عمر سید شیخ د عمری بند سزا په 1 کال بند اړولې وه او 3 نور کسانې خوشی کړي ول. په 5 ججانو مشتمل د سپریم کورټ ججانو د په 5 ججانو مشتمل د سپریم کورټ بنچ د جون پر لومړۍ نیټه د اوریدنې پر مهال د سند حکومت وکیل ته وویل دوی چې کوم قانوني نکتې راپورته کړي او کوم دستاویزونه وړاندې کړي هغه نیمګړي دي. عدالت حکم ورکوي چې د جون 15 په اوریدنه کې دي پوره ریکارډ وړاندې کړي سي. د وال سټریټ جرنال خبريال ډینیل پر په 2002 کال کې په کراچي کې د تشتونې ورسته وژل شوی. پولیسو په دې تور لال قاعده سره تړاو لرونکي عمر سید شیخ او درې نور کسان نیولول. ورسته د کراچي ترګري یو عدالت تورن کسان په مجرم ګرځولو سره سزا ورکړه. د پښتو اردو ژبې نامتو شاعر، لیکوال او د پښتو اکیډمۍ کوټې پخوانی مشر سید عابد شاه عابد د 3 کلونو په عمر کې نن سهار په کوټه کې مړ شو. د نوموړي په جنازه کې په ګڼ شمېر کې لیکوالان او شاعرانو ګډون وکړ. عابد شاه عابد د کلم، د فلم، ټي وي سکرین او ښوونې او روزنې له لارې پرله پسې 55 کاله د پښتو ژبې او ادب خدمت وکړ. نوموړي د پروفیسر سیال کاکړ په ملګري کې په بلوچستان پوهنتون کې د پښتو ځانګې بنسټ کېښود او د پښتو اکیډمي کوټې د تنظیمي، ادارتي او مالي امور پاکله په مستقل ډول کار وکړ. د ژغورنې نړیواله کمیټې آر سي وای افغانستان له بشري ناورین سره مخامخ دی ځکه چې د کورونا وایرس پېښې له تشخیص پرته په زیاتېدو دي. د آر سي د اعلامیې له مخې چې پرون خپره سوې په 13 میاشت کې په افغانستان کې د کورونا وایرس پېښې په سلو کې 6.4 اتیا زیات شوي او ډېرې نورې پېښې بې تشخیصه پاتې دي. د ایران سرکاري اژانس ایرنا د جون په لومړۍ نیټه د ایران پارلمان د یو غړي له قوله ویلي چې د تېر کال نومبر میاشت کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال 213 کسان وژل شوي ول. دا لومړی ځل دی چې د پارلمان یو غړی د نامنوی پر مهال د 100 وژنو په اړه د وژل شوو کسانو شمېره په ډاګه کوي. مظاهرې د پټرولو د بای د سیاسي زیاتېدو پر ضد سوي وي. دغه څلور ورځنی احتجاج د 1999 کال تر انقلاب وروسته تر ټولو پراخه پورته شده ده وبلل سوي. د ایران پارلمان د ملي امنیت بهرنیو چارو کمیټي مشر مشتبه زولنور ویلي 230 کسان وژل سوي چې پکې 50 کې یوه برخه امنیتي ځواکونه ول. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. او ستاسو پام د دوو پروګرامونو په لور راګرځوم. د نړۍ د نور قومونو په شان د پښتنو هم خپل فولکلوري او تاریخي داستانونه دي چې له مودو راهیسې له یوې سیمې بلې ته او له یو نسل څخه بل نسل ته منتقل شوي او ژوندي پاتې شوي دي. په دې کې یو داستان د آدم خان درخانی هم دی چې له نن څخه شاوخوا 1500 کاله وړاندې د ملکنډ سیمې د یوسفزو قبیلې د دود دستور او ارمانونو انځورګري په کې سوې ده. آیا دا تش یو خیالي داستان دی او کنه څه تاریخي رښتیا هم لري؟ په دغه اړه د شنبې نری د ځانګړي راپور اورو چې د آدم خان درخانی په نوم د یو فلم د مکالمې څخه پیلېږي.
محبت تقدیر دی نن د درخانی د محبت د منکران شي د خدای منکران دی. زما ستانه دومره امید نو چې ته هم زما سره بے وفائی کې.
ما بے وفا مگر آدم خان زه یو پښتنه جینه او پښتنه جینه په پړی تړلې غوا په شان دي چې هر څه کتې شي هر څه لیدې شو په خلو سره دي شي ویلې. زما پلان په خپله خوښه
دا د ادم خان او درخانی په فلم کې هغه منظر دی چې درخانی پکې ادم خان ته خبر ورکوي چې د هغه پلار تاوس خان هغه د کلی دیو بل خان زوی پایو خان ته واده کول غواړي. او هم دا د دغه کیسې کلایمکس یا اوج دی. د کمی وروستو چې د دواړو په زړونو کې د مینې د اور لمبې لا تازه کیږي او د خپل منځي تربګنو او لطیفو انساني جذبو او خوبونو د قربانه سبب جوړیږي. دا کیسه د وخت ریدو سره بدل شوی هم دا او هرچا په خپل رنگ کې کړی دا. خو د پښتو اکیډمي په خوانی ډایریکټر پروفیسر محمد نواز طاهر په خپل کتاب ادم خان درخانی یو سړنه کې لیکي چې د ادم خان او درخانی پلرګنو د ملکنډ د مورې د غره په لمن کې په باز دره کې استوګ نه کوله. د ادم خان د پلار نوم حسن خان او درخانی د تاوس خان ملک لوروا او دواړه په بایزو او رانیزو کې یاد خانانو. پروفیسر محمد نواز طاهر د هاغلی حبیبی له قول لیکي چې ادم خان او درخانی د اکبر بادشاه په زمانه کې ژوندې وو. هغه د دې خبرې په ثبوت کې د اخوند دروازه په حواله د محسن خان صوبیدار ذکر کوي چې په پیښور او کابل د اکبر صوبیدارو. پروفیسر محمد نواز طاهر دا کیسه داسې کوي چې د ادم خان او درخانی د یو بل سره له وړوکوالي خاموشه مینه وه. خو دغه مینه د درخانی د ترور د لور بسکی په واده کې څرګنده شوه. د خپل ترور په کور درخانی خپل ښایست پیغلتوب او حیا په ستر کړی وه. خو څه وخت چې د پیر صالح په وینا ادم خان په رباب ګوتې پورې کړې نو د درخانی نه صبر ونه شو او په ښکاره مخ نندارې ته ودرېده او د مینې اورې لمغړې وکړې. ادم خان د درخانی د خپلولو لپاره ډېرې هڅې وکړې خو هغه پلار د یو بل ملک زوی پایو خان ته ورکړې وه. د مینې لیونتوب او درخانی سره کړي لوزونه ادم خان مجبور کوي چې د واده په شپه درخانی له خپل کور روانوي او د خپل سخر میرمایي ملک کرے په ننواتې بوزي. خبره د ناموس او غیرت وه. نو پایو خان د میرمایي په کور لښکرکشي کوي او هغه دې ته اړ کوي چې د ځنو مالی ګټو په بدل کې درخانی په ډوله کې د هغه کور ته ستنه کړي. لدی ورستو د بیلتون یو وګد مدره مستکیږي چې د ادم خان او درخانی پزړه چودون او د دغه قبیلو ترمنس په تربګنې او توتري خوالي تمامېږي. ادم خان په مات زړه د وطن پر خودو ته اړ کیږي، خو غمونو دومره رنځولي وي چې د خټکو په سیمه مصری بانډا کې د سفر پر مهال ساور کوي. درخانه چې خبريږي نو هغه هم په ژوند ستومانه شي او د ادم خان په غم کې له فانی جهانا سترګې پټي کی. داستان وخت په وخت سینه په سینه او یا د سندرو او بدلو په شکل کې د پښتنو په حجرو او مجلسونو کې په وار وار ویل شوی دی او د نیمګړي مینې مینانو ورسره اوښکې توی کړې دي. د ادم خان درخانه کیسې لیکلې بڼه کله خپل کړه په دغه اړه لیکوال او شاعر امجد شهزاد وایي.
دا د فلسمې ایسوی صدای خبرې په دلته ځینې سیړنکارو دا خیال لري چې دا د ادم درخانه دا کیسه چې دا ډېر لرغونې ده، خو موږ لرغونتیا ته چې په پښتانه عام پښتنو به لرغونتیا حسابولو نو د اکبر د زمانې پورې به تړل، هغوی ته به دا ډېر لرغونی تاریخ ښکارېدو. په مختلفو وختونو کې په مختلفو ژبو کې د دې حوالې راغلي دي، چاپ شوي دي. یو خو سینه په سینه را رسېدلي، یو هم ته په لیکلي شکل کې، د نثر په شکل کې، د شعر په شکل کې موږ ته را رسېدلي. د ټولو نه اول چې دا کار چې کړی دی په دې باندې عبدالله د یو لسمې پیړۍ کې په دې اواخرو کې یو لیکوال تیر شوی دی، شاعر و. هغه د ادم درخانه کیسه پښتو نثر کې لیکلې وه، په شعرونو کې مترا وړې ده او دغه کیسه چې بیا موږ ته دی هنری جاج راوټي د خپل پښتو ګرامر چا کوم لیکلی په پښتو کې دا غي په مقدمه کې هم د کلی د بیا وروسته په خرودین صاحب زاده د ادم درخانه کیسه هم موږ ته په پښتو نثر کې دا غږ لیک په لار رسیدلې ده. دا سی بیا د خوشحال خان خطک زوی چې و داستان سره په پیوتوي ځکه چې هغه کیسې ډېرې لیکلې دي صدر خان خطک هغه هم په ډېر زبردست انداز کې ادم درخانه کیسه چې دا نظم کړی ده نو هغه هم موږ ته رسیدلې ده. بل یو لیکوال دی شاعر دی اکبر شاه پیښورې هم دا کیسه هغوی هم منظومه لیکلې ده موږ ته را رسیدلې ده. یو بل زموږ یو دغه مستشرک و جیمز فیلډ بلو مارټ دا په فرس کې دا دغه کیسه شامل ده هغه ته ځینې حواله راوړې دي. دا دغه کتابو په 1383 کې په ډیلی کې چاپ شوی. بیا وروسته مولوی احمد د تنګي او د 400 دا کیسه په یو ډیر زبردست کولی سلیس نثر کې لیکلې ده. دا په 1382 کې د پادری هیوس په نگرانۍ کې په لاهور کې چاپ شوی و. بیا یو بل شاعر برهان نومي او هغه هم دا کیسه لیکلې ده په شعر کې. دا بیا جیمز ډارمستیټر هم چې کوم هغه دغه مشهور کتاب او تاسو ته معلومه ده د پښتو په پونخوا د شعر هر او بهار هغه کې د دې ذکر کړی دی. بل یو زمون یو لیکوال سید ابو علی شاه د پښتو یو اوږده مثنوي لیکلې ده په اوږد بهار کې. دا په 1212 هجری کې دا نظم د لیکلې او زمون سره یو بل پیرنګي مورخ الفنستن نوم یو هغه یو کتاب دی دری کاونټ اپ کابل د دې کیسې په اړه چې دا څومره مشهور ده او یاد په پښتنو کې څومره خوخیږي په دې حواله هغه په دې ریکاونټ اپ کابل کې خبره کړې ده الفنستن.
ادم خان او درخانه پاسل کې سوکو په دې داستان کې رښتیا سمره دي. په دې اړه خاغلی حبيبي د کابل کلنې د کال 1940 او 1950 په ګڼه کې لیکي چې میجر راورټي د مولوی احمد د کتاب د مقدمه په حواله دا واقعا بالکل رښتیا ګڼي او درخانه د سواد د سرحد کوزی بازدرې د یو خان لور بولی او ادم خان د بره بازدرې د یو خان مشر زوی ګڼي خو د دواړو د پلرګنو او پلرونو نمونه په دغه مجله کې نه دی ذکر شوی. هغلی راز محمد ویخ د مولوی احمد په حواله وایي چې دغه واقع ستر پیښه هم په بازدره کې واقع شوې دي خو دغه کیسه د کوړی سره نږدې د کابل د سین په غاړه په مصری بانډه کې پای ته رسیدلې ده او دغه عاشقان و ادرا اوس هم د تولاندې کلی سره سیرما لیدل کیږي. د پیښور د پښتو اکیډمۍ سړنکار ډاکټر شیرزمان سیما وای چې دا داستان وړمبه د خوشحال خان خټک زوی صدر خان خټک د خپل پلار په وینا لیکلی وو.
د دې داستان چې د نو صدر خان خټک لیکوال دی د خوشحال بابا زوی دی چاغه مسنوی ادم درخانه لیکلی ده. د خوشحال بابا دغه زوی چې کوم دی دا د یوسف زو د طرف نه و. د خوشحال بابا دغه بیبي چې کوم وا د صدر خان خټک مور دا یوسف زی وا د حمزه خان بایزي خور وا. نو کله چې صدر خان خټک په خپل مسنوی کې دا خبره کوي چې ما دا قصه د میرو د زوینه واورېدله. میرو د ادم درخانه په داستان کې یو کردار دی او هغه د ادم خان مرګره دی. نو کې دی شي چې دا د دغه میرو زوی او دغه قصه د مخې چرته کړی. نو هغه خوشحال بابا ته دا قصه وکړه او خوشحال بابا ورته وویل چې دا ته ولیکا ته چونکه د یوسف زو خوري نو دا داستان به ته ډېر ښه ولیک. نو په دې وجه باندې صدر خان خټک دغه داستان ولیکو. زما خیال دی چې صدر خان خټک چې دغه داستان لیکو نو دغه اوړمبنې ښکاري ځکه دغې نه مخکې نشي کېدی او بیا د دغسې په خپلو غوږونو دغه اورېدلې ده. بله دا ده چې په دغه داستان کې به حقایق ډېرې ځکه چې دغه د نږدې دور د لیکوال لیکلی داستان دی او بله دا ده چې دغه د میرو د زوینه اورېدلې دی. زما یقین دی چې دغه به حقیقت ته ډېر نږدې وي. که څه د شعر و شاعرۍ خبرې پکې هغه به یي خو دا حقیقت ته نږدې ښکاري.
لیکوال او سړنکار ډاکټر خادم حسین بیا وایي چې دا رقم داستانونه د هر قام او قبیلې سره تړلی وي او د هغه وخت د دود دستور غم خاده خو او بد د تصور قلبي وارداتو او ولسی او جمالیاتي قدرونو سرګندونه تر کیږي. نوموړی زیاتوي چې داسې داستانونو په اړه د پیښو د واقعیت پوښتنه نه راولاړیږي. د نوموړي په وینا دا کېدی شي چې وخت په وخت ورپکې شاعرانو کیسمارو او داستان ویونکو د بیان د خوند ډېرولو لپاره لزانه سیوځې کړي وي، بیا هم دا داستانونه تر خپل شا د یو قام د تاریخي او کلتوري مزل رښتیا په ګوته کوي.
کتا سو دے بابل استوری یا فوک راخ لئی، کتا سو دے یونان راخ لئی، کتا سو دے ہند راخ لئی، کتا سو دے مصر راخ لئی، کتا سو دے چین راخ لئی، دے ٹولو کی بنیادی توگا باندے دے پیخو د واقعیت سوال نہ ولاڑے گی پر بنیادی توگا دغا استوری یا دغا فوکلور دا دی یو قام یا دی یو ټولنی چې په یو خاص جغرافیه کې سره جون کوي، دا اغي ټولنیز غوښتنې را برسیره کوي. په هغه دور کې کله چې د علت او د معلول یا د بازي کائناتي واقعیات او یا بازي کائناتي مظاهر د بشپړ کولو یا د اغي د پیژندلو بازي علمی آلی له وجود ته نوی راغلي، نو انساني ټولنه کې چې کما ټولنیز اروا وا یا ټولنیز نفسیات د دې اظهار په ټولنیز توګه کېده، او دغه ټولنیز توګه به دا سیوا چې دا به په حافظو کې او دا به په خبرو کې زیات تر په مجلس کې یا په ټولنه کې به دا اورېدل کېدم ویل کېدل به موجود دل بم، او دغه شان به د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده. خو دې دوران کې چې کله به یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده، نو چې کله به دغه نوی نسل سنورې غوښتنې نو هغه په دې داستان کې یا په دې امیج کی یا پدی فوک کی یا پدی استوره کی سره گډی اوم شوی، نو زکه زدا خبره کومه او دا معلومه خبره ده پدی ډیر شی خلکو کار کړی دی چې دغه استوره دا زمونږه بنیادی ارزښتونه مونږه ته خی چې په بیلابل وختونو کې د ارزښتونو سو، نو د دې لپاره د تاریخی استناد ضرورت نشته او دې باندې دا سوالم نه راوړي ولاړیږي چې د واقعیاتو یا د دې پیښو واقعیت څه دی، دا سوال دلته به ځای ښکاري.
په برتانیا کې میش د ملکن د سیمې یو سیدونکو لیکوال زاکر حسین وایي چې دغه کیسې له وډکوالي له خپل مشرانو په کور او حجره کې اوریدلې ده، او د سیمې د نورو ځوانانو او پیغلو په شانې د ادم خان او درخانه په کردارونو کې د مینې ننګ او قربانې زده کړې کړې دي. نوموړی وایي چې دا رومانس د ملکن نه پرته د پښتنو په نورو سیمو کې هم ډیر په مینه او عقیدت اوریدل کیږي، او د یوسفزیو د ژوند د یو مهم دور ننداره پکې کېدلې شي.
داستانونو کې د خپل وخت اقتصاد او دغه محرومه هم پټي، او دغه اقتصاد کې بیا پټ بازی سیزونه چې هغه فرض کا په جاګیردارۍ په سماج کې د خلکو د یو بل د عزت او د دغه سیزونو په حوالو باندې ډیر زیات لکه هغه له خلک اهمیت ورکي. په جاګیردارۍ کې دا بندیز ډیر زیات وو، د خزه او د سړی په ملاقات ډیر زیاته پابندی وو، نور خو څه سافت زه نه وو، خو دغه هیرو هیروین چې د یو بل سره تعلق پیدا شوی دی نو دا د ساز په ذریعه پیدا شوی دی. ادم خان هم رباب غږو، او هغه رباب چې وو هغه د دغه نرمه ایسه د ژوند هغه درخانه زړه وګټو، او هغه د هغې هغه تعلق سره د ډیرو بندیزونو قبیلوي سماج هم د قبایلی سماج نه دا زمونږ د ټولنې چې وه دا وتې وه جاګیردارۍ طرف ته هم وتې وه، نو په هغې کې بیا دغه پابندۍ او دغه بندیزونه ډیر زیات دي. نو په هغه بندیزونو کې دی خپل لار ایستې ده د ادم خان درخانه یا هر کیسه سنه سکیسه ای، خو هغه بیا هغه کې چې بیا هغه لټری اگزیجریشن چې کم شي ته وي، نو دغه سه هغه بیا هغه مبالغه راشي او هغه په مخ کې لاړ شي، نو هغه کې بیا نور نور داسې کیسې چې هغه بعض وخت کې د ټولنې یا د هغه دغه سره متعلقه خاندانونه چې دي هغه هغه نشي برداشت کولی، خو بیا هم دا یو کیسې او دا را رواني او دا کیسه خلکو ته دا هغه وخت د طبقاتي تفاوت او کلتوري ټولنیز بندیزونه چې دي د هغه کیسې کوي.
اوس پښتنه دادا چې کچری دا کیسه سره اختیار لري، نو باید چې سیادګارونه یا نخې نخانه خوې موجود وي. په دغه اړه د ملکن د پلی کلی اوسیدونکو او سړنکار ډاکټر محمد طارق وایي چې اوس هم په باز دره کې خلک د هغه ګودر په خوا کې میلې را جوړي، او شاعران پکې مشاعرې کوي د کوم په اړه چې ویل کیږي چې د ادم خان او درخانه د یو بل سره د لیدلو کتلو ځای وو. نوموړي وایي داسې څه یادګارونه یا قبرونه خو نشته، البته ټول خلک د ادم خان درخانه په یاد کې هم دغه ځای ته راټولېږي.
د ادم خان درخانه ګټ دا په بازدره کلی کې دی او دا راځي د پله یونین کونسل کې، کوم چې د پخوانی ملکانی جنسای او د اوسنۍ ملکان ضلع یو یونین کونسل دی. زه چې د کله نه پیدا شوم نو د ماشوموالي نه مونږ دا قصه اورو چې دلته راشته دی. اگر چې د دې زیات تفصیلات نه ویل کېږي، زما په خپله کوشش هم کړی دی چې آیا دلته کې تر څه داسې ځایونه چې څوک زیاد هغوی قبرونه دي یا د هغوی څه یادګاري، نو نشته دی. نه دغلته کې څه قبر شته یا داسې څه نښې نښانې نشته دی. بس دا یو فوک سټوري ده چې هغه د خلکو ته یاد ده. دا کم ځای کې چې دا ګډ پروت دی په پښتو کې روت ویل کېږي. روت دلته دلته یو آبشار یا یو چړ دی او دا د دې کلی د اوبو واحد دغه سورس دی، ځکه دا غریز علاقه ده. نو دلته کې بس د دغه روت ته به خلک تلل، همدا ګودرو همدا چې دی نیرو همدا چې دی سینو، د دې ځای نه به خلکو چې هر قسم د اوبو دغه کونو ټول کلی بدل ته راتلو. دا یو پوینټ و. نو هغه درخانه به هم په دې کلی کې وه، دلته به تله راتله. نو ویل کېږي چې ادم خان هغه یا د چانه اورېدلی و، خوښه شوې وه د کلی د خان د لور تذکرے مون په حجره جماعت کې سره د ادب او دغه خبرل کیږي. نو ویل کیږي چې هغه بدل تکي، چونکې دا زه دسی یو عموما زمون په کلی کې وسم چې خلک رباب وای، نو یا ته دغه لمنې ته یو یاد سین غاړي لزی. نو د بازدره کې هم د قزیو چې دا یو د عوامو د پاره د سوشل ګیدرینګ سپاٹ هم وو، او چونکې اوبو بنیادی ضرورت ته، نو چې څوک بری پکارو دغه ته بلاړ نه وته خامخا ملاوي دو. ادم خان به دغه د دې ګټ ته ختلې او رباب به وو دا نږدې دی وته راکلې دی ګټ ته اورې دی کی. نو هغه چې د درخانه چې دلته راغلی و، خو چونکې هغه د خان لور و، دومره دغه جرأت چا نه شو کولی چې نږدې ورشي سلام کلام دی وسره کې او دین نږدې دی وته څخه غوږو کی. نو ادم خان د هغه د لیدو په تکل کې بده بده شاته شاته تلو، هغه چې دی رود طرف ته ختا او دی تلو. نو په منځ کې دا غټ غټ راغی، د دینه مخ کې غره ته ختل ګران دی. ما پرون په خپل بیا کوشش وکړو، خو په سپلو کې خو بیخي نشم خته. ویل کېږي دا چې هغه په زړه کې یو خواهش راغی چې څه داسې سبب وشوي چې ما دا درخانه ولیدې، چې دا نږدې نه وینم، د دې ښایست زوینم. نو ویل چې دا غټ په منځ باندې دوه شو او د دینه پورې غاړه هغه چې دینو درخانه ولیده. نو زه پرون په خپل باغځای کې ودرېدم، ما غځای دوباره چک کوم، مرګرو ته مې راشه، ما سره دوه مرګرو تللي. ما هغه ځای کې هغه اوبه دي کومې ته چې به درخانه راغلي، دلته به ادم خان ولاړو. نو بس تر دې حده پورې دا قصه عوامو ته پته ده.
خو څېړنکار ډاکټر شیرزمان سیما وایي چې د ادم خان درخانه قبرونه په مصري بانډه کې دي، خو کله چې د 2015 کال نو وروستو په دې سیمه کې بېقراری ډېره شوه او په سکولونو او د پښتنو د اتلانو په قبرونو بریدونه پیل شو، نو شرخوا خو دغه قبرونه هم وران کړل. نوموړي زیاتوي چې په دغه اړه نورو څېړنو او کار ته اړتیا ده، ځکه چې ځینې خلک بیا د دې قبرونه د بازدرې په ادیره کې په ګوته کوي.
مصری بانډه یو کلی دی، په هغې کې د دوی د قبرونو ذکر کیږي او هلته کې بلکې قبرونه جوړ شوي هم وو. په هغې باندې چې دی نو باقاعده څه کتبې هم لګېدلې وې، خو په هغه قبرونه وو د ادم خان درخانه. بیا هغه د طالبانو دور چې کوم وو، هغې کې دا څه ډېر داسې مزارونه وران شو، څه وشو نو دغه قبرونه هم پکې وران شو. په اخبار کې باقاعده د هغې د ورانو قبرونو تصویر راغلی و چې دغه هم چې دی نو وران کړی شوي دي. نو د هغې نه وروسته بیا پته نه لګي چا بیا چا جوړ کړي دي او که نه دي، خو په مصري بانډه کې دغه قبرونه چې دی نو شته دي.
د ادم خان درخانه سره د پښتنو د جذباتي تړون او مینې لکبله د پښتنو شاعرانو په خپل رنگ کې د دواړو نازولو عاشقانو ته د مینې نظرانې وړاندې کړې دي، او د ادم خان کردار د پښتنو په کلتوري ژوند کې یو داسې علامت ګرځېدلې دی چې د ټولنیزو بندیزونو او سختو رواجونو په منځ کې د مینې د جنت خوبونه ویني، او د درخانه پلټون کې د رباب د ساز او ټپو په سوس کې د خپل زړه چاودي منزل په لور مزل کوي.
ਸ਼ਕੀਦਾ ਦਸਤੂਰ ਦੀ ਅਸ਼ਕੂਰ ਰੰਗ ਦੇ ਮਾਸ਼ੂਕਾਂ ਕਵੇ ਸੈਨਾ
زموږ غلا مشال رادیو څخوري یا اوس هم ستاسو پام د میرمنو په اړه ځانګړي او نږدې خبرونه سروې پر لور راګرځوم. د خبرونه هر اونۍ ستاسو لپاره مليها امیرزاده وړاندې کوي. نو راځي چې ورته ورسو.
السلام علیکم او ستړی مشی په سروې پروگرام کې درته زمليها میرزاده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله بې. نن راسره په پروگرام کې لپی خبره کندې صافې ملمنه ده. کندې صافې د خزو د واک په نوم یو تحریک پر مخوړي. دغه خوځښت د خزو د حقونو او د هغوی د پوهاوي د مقصد لپاره جوړ شوی دی. له دې ترڅنګ کندې یو سټیزن جرنلسټ هم دا ولوي رادیو سره کار کوي. نو نن په خبرونه کې له کندې صافې سره دایي د ژوند او کار او هلو ځلو په اړه بریکو پرتر سلام شوایو. السلام علیکم.
سلامونه ملی حجانې سخل په واټه ستا او قدرمن اوریدم کو ته سلام نه وړاندې کوم.
ډیر مننه. وعلیکم السلام. امید کوم چې تاسو به صحت خی.
مننه مننه
مننه چې تاسو نن موږ لپاره پروګرام کې وخت راکوي. دا راته وایي چې د کومې سیمې سره تاسو تعلق دی او د خپل بنیادی تعلیم په حق لراته وایي چې تاسو چیرته حاصل.
زه په اصل کې د افغانستان د لغمان ولایت اوسېدونکی یم. خو پیدا شوی لوی شوی کابل کې یم. تعلیم مې کابل کې کړی او نو واده نه وروسته بیا زه پېښور ته راغلی یم. کډوالي ژوند د بدو ته شروع کړی.
نو دا کوم کال وو او لکه افغانستان نه تاسو په کم وخت کې ورغله پاکستان ته او هغه کم حالات چې تاسو خپل وطن پرې خو دوه د پاکستان ته تاسو کډه وکړه نو څه اغه تاسو په ژوند باندې دی حالات پرې واسه؟
اخه خو کله چې طالبان راغل زما په خیال د سر بالکل تاریخ پر تیار نه دی. خو هغه زما په خیال 1999 او 1998 کده نو طالبان راغل افغانستان کې حالات خو مخکې نم چې کله نجیب حکومت او پرزیدو د منځ لاړو حالات خراب وو. نو دا خرابېدل ورس پورس ډېرېدل وتله. بیا طالبان راغل نو داسې اټکل کېدل چې نور حالات نه ښه کیږي. ټول خلک خواز چې څوک چا کم خوا د تلو هغه لرله ټول تېن تلل. نو زمونږ نصیب هم دی خوا وو موږ دلته پېښور ته راغلو.
صحیح. نو کوم وخت کې چې تاسو پېښور ته ورغلې نو آیا ستاسو تعلیمي سلسله په منځ کې ودرېده؟ کنه ستاسو واده شوی وو؟
زما تعلیم خو همدا طالبان چې راغله هلته خو د ښځو په تعلیم بالکل پابندي ولګېدله. چې کله تعلیم زه یولسم داسې کې وم چې پابندي ولګېدله. بیا زما واده وشو هغه ټایم. نو دغه یو کال دا زمونږ د کالج یا تاسو ورته وایي که مونږ ورته لیسه وایو که نه د هغې د هغه پرنسپل د خوانه داسې یو هغه شو چې پیپرو کې مونږ وغوښتلو د دې لپاره چې مونږ هغه دولسم اسناد ترلاسه کړو. نو مونږ کور کې ورته تیاریانې ونیولې. بیا هغه پیپر مې ورکړې په لکه په یو پټ ماحول کې. نو بیا خو هلته نور نو د طالبانو په وخت کې بالکل د ښځو تعلیمي مراکز بند شول. یونیورسيانه پانتونونه مکتبونه هر څه بند شو. مېما تعلیم ما غلطه بند په نور مخکې مېونه شو کولای.
نو بیا چې تاسو کله پېښور ته ورغلې نو خامخا نوې وطن او نوې ژوند او بیا نوې زین او څه مشکلات تاسو په شروع کې وګالل او بیا هغه تعلیمي سلسله چې داغې ته تاسو ادامه ورکړل شو او کنه؟
مشکلات خو ډېر زیات وو. که څه هم موږ یو هغه خلکو لکه پښتانه موږ خو پښتانه دلته هم پښتانه خو حتی موږ په لهجو کې فرق وو. موږ په شروع کلو کې د دې ځای په پښتو هم نه پوهېدو. ډېر داسې نور هم ډېر زیات فرقونه وو په خبرو کې په هر څه کې. شروع کلو کې خو موږ ته ډېر زیات ستونزې وې. خو بیا مینه هم وه د خلکو د دې ځای خلکو. نو عادت شلو بیا پکې. تعلیم خو مې بیا نور داسې خاص کولی ونه شوه. نو یو سکول کې مې ټیچنګ کوله یو څه موده. نور داسې چېرته ورکشاپ یا څه کې مې هغه کوله خو تعلیم مې مخکې وړلی ونه شوه. یونیورسټي مې پوهنتون مې ویلی ونه شوه.
صحیح. نو داسې څه ارزون په زړه کې نه ده پاتې چې کاشکې تاسو اعلی تعلیم حاصلولی شوې ځکه چې د حالاتو له وجې تاسو خپل تعلیمي سلسله چې د هغه منقطع کړه کنه؟
نو دا غټ ارمان دی او دا به انشاءالله سرته رسوم. دغه کرونا نه مخکې ما دا هغه لرله چې دلته به زه خپل تعلیم سرته رسوم پېښور یونیورسټي کې.
صحیح.
خو دا لاک ډاون شروع هر څه پات شو
نو دای د وجه نستا سو پلانونه الیکشن ته اډوټ شو تاسو ته امید کوم چې تاسو د خپل د خوب چې دی دا پوره کړل شي دا راته وایي چې کندې صافه خورکه دا د خصو د واک په نوم چې دا کم تحریک نو د دې ترشا د جوړولو ترشا څه مقصد دی او دا سوچ او فکر څنګه تاسو ته راغلو چې دا یو تحریک باید جوړ کړل شي د پاکستان او افغانستان د لر او بر د خصو د پښتونخوا د خصو
کمنګ او تاسو ګورو پښتنې خزه د تاریخ په اوږدو کې په ډیرو سیاسي او سیاسي تحریکونو کې په حساب پات شوې کنه خو موږ خپل پښتنې خزه خپل ځان ته سیاسي تحریک نه لرله ځکه دا دونه کارنامې چې څه شي وي د پښتنې خزه یو نه دي دا کوم شي وي نو موږ دا غک او کړ او بیا دا چې د پښتنې خزه د دواړه اړخ یو ځای غي دا څه بالکل نه وو کله پښتنې خزه لپاره څه شي وي د انجوګان د خوانه نمایشي کارونه غ شي وي خو سید سه کم تحریک نه وو تر اوسه پورې د پښتنو خزو ځکه موږ دا کوچ دا موږ خپل یو څو کسه چې دلته تاسو په خبر کې دا هغه مونږ یو چې په کار ته چې موږ خپل پښتنو خزو خپل یو تحریک وسی چې موږ خپل اتلان یو د دې ورځې مول باندې تغه کارنامې او سچ کړي وو دا هغه ډاکومېنټ کو او نور را روانې دا چې نه کوي پښتنې اتلان چې دی هغه هم مخې ته راوړو
دا تحریک ځکه تاسو پر مخوله صحیح تاسو چې دا ذکر وکړو دا خصو لپاره دا غوی د حقونو لپاره غک پورته کول دا تاسو غنې نه چې لک سخ کار دی بیا په پښتني ټولنه کې چې د خصو لپاره غک پورته کول وینای غ کار تاسو آسان غنې سم مشکلات وو په دې لار کې
آسان خو نه دی پښتنو خصو لپاره ډیر زیات چیلنج دی ټول خصو لپاره د خو دا د هغه کې چې د کانادا افغانستان پاکستان دا آسان نه دی خو موږ پښتنو لپاره ډیر زیات ګران دی نو خو شروع کول پکار دی یو خو دا چې منګه وایو چې منګه دا د سخت دی یا نشو کولای دا بم داسې پاتې وي موږ به ډېر وروسته پاتې اوس هم وروسته پاتې یاست نور ټولو ټولنو نه کنه لکه وګورو پنجابیانو سندیانو همدارنګه خو افغانستان کې نور د نورو ملتونو خلک ښځې چې دي هغوی ډېر مخکې تللي صرف موږ پښتانه ډېر وروسته پاتې یاستو نو موږ سخته به وي خو ناممکنه نه ده او چې اوس هم شروع کړی دی نو ان شاء الله سره به رسو
ته نو ولې دا پښتانه تاسو غنې چې دوی وروسته پاتې دي لکه څه مهمه وجه تاسو غنې
منګه خو یو خو په منګه ډیر کلونه دا کار شوی دی کنه چې منګه اکثرا نو ګورې د پښتنو سیمو کې د جنکو په تعلیم سکولونه اول چې هدف کیږي د دښمن د خوانه د جنکو سکولونه مکتبونه او د تعلیمي مراکز نو چې کله یو دی ټولنه خزه بے سواد ای ان پڑھ ای هغه ټولنه خپل ټوله همداسې واغ فکر باندې غکیږي نو دا خلک اسکله د دې تنه دي تیار چې خزه تعلیم ته وزي بهر وزي دا همداسې په تیارو کې پاتې دي کچیر ته دا شروع شي خزه تعلیم وکي په هر کور کې خزه هغه شي عام شي بیا نور دا پښتانه به بیا نور قومونه غوندې بد نه کوي د خزه په وتلو خزه په تعلیم تاسو به خشي
او ستاسو د کورنۍ مرسته تاسو سره څنګه ده لکه آیا تاسو ته خو څه مشکلات نه و چې تاسو د کوره بهر وزي او بیا د څه یو مقصد تاسو د ای لپاره راوت یې نو ستاسو د کورنۍ طرف له طرفه تاسو څه مشکلات خو نشته
ملي هجانه دا مشکلات موږ ټول ته دي کو د څه وګورو نو تاسو ته هم وی شروع کې کنه دا خدا من پښتنو ټول ته ده شروع کې و اوسم کم ډیر ده خو منګه ورسره مقابله کو
نو مطلب چې تاسو سلام نه ده بللی او تاسو ورته پوره ملا تړلې ده
او بالکل
صحیح د پښتنو خصو لپاره هم تاسو چې دا کم تحریک کار کوي نو هغه مقصد د څه لپاره چې تاسو دا پیل کړی دی تاسو په کومو لارو باندې هغه مقصد ته د رسیدو کوشش کوئ لکه د خصو د حقونو لپاره کار کوئ یا کو د غوی د پوهاوي لپاره د آگاهی لپاره کار کوئ نو هغه بیا تاسو په څه ډول پوره کوئ هغه مقصد
همغه خو مقصد دا دی چې سیمینارونه به جوړ کړو د ښځو د پوهاوي لپاره شعور لپاره خورولو لپاره سیمینارونه علمي سیمینارونه به جوړو میرمنو ته د پلارنی جائیداد ته حق ورکولو لپاره به کار کوو. د دې لپاره مونږ به دغه هغه جوړو ستدي سرکل جوړو کوو کنه مونږ د ښځو پوهاوي لپاره دوی ته سیاسي شعور لپاره چې دوی څنګه نور ته هغه کې رسم رواج او قدا غیر چکم خراب رسمونه او رواجونه دي د دې خلاف د دوی ته دا پوهاوی ورکو چې دغه کوم چت کی आवाज پورته کیږي که چې دا قانون کې نه دي کنه لکه یو جنیت وړای ته دې ورکول زور سړی ته یا تعلیم نه کول یا سیاست کې حق نه ورکول دغه ټول د لپاره حقوق کې خند جوړول دا ټول لپاره موږ هڅه کوو چې دوی ته شعور ورکو دوی واسو
سمدا نو تر اوسه پورې تاسو د سیسه سیمینارونو غونډې او سټډي سرکل تاسو کړی دي د دې مقصد
او بالکل منګه دلته پېښور کې هوټل کو پېښور کې کو مردان کې جوب کې امدارنګ کابل کې خوست کې من کوشش کو د دې نیسټم د دې من د دې تحریک لکار سلو ده کنه ځکه چې منګه دا کوم ان جی او نه د منګه خپل په غدا کار کو دا سو خځه خلا منګه خپل په پچاندو په دې هغه خپل په مرستو دا کار کو نو ځکه دې کار لک سلو ده او نو وینې ویم دا کنه لا یو نیم کال داسې کیږي دوه کال لا نه پوره کیږي خو کو ګورو په دې لا دې کې منګ دې کار کړی ده
نو بیا دغه کار تاسو څنګه غنئ چې د کې څه مشکل وینئ لکه بیا د پاکستان او افغانستان لپاره چې لکه دغه تاسو څنګه مینیج کوئ چې د دوانو هوادونو د خزو لپاره کار وشي نو هغه بیا تاسو څنګه راي کې څه خندونه تاسو وینئ
نو تر څو خو موږ څه خند نه لیدل خامخا په هر کار کې خند وی کنه موږ به دې ته د قانوني لارې ګورو چې او د څه کم کار به موږ نه کو چې هغه د کوم دولت خلاف وسی صرف موږ د خزو هغه حق او حقوق چې د ملل متحد چارټر کې راغلي دي ورکړي دي موږ د هغه لپاره आवाज پورته کوو او هیله لرو چې یو حکومت مې موږ مخنی موږ سره مخالفت ونی کوي تر اوسه پورې کوم حکومت یا د افغانستان د پاکستان موږ دا څه خان نه دی جوړ کړی زموږ په دې تحریک لپاره
صحیح نو په دې تحریک کې تاسو سره څومره خوندې دي
موږ سره خو کم از کم داسې سل کسه پېښور څنګه کې دي سلو نه ډېر به وي نو همدارنګ همدومره به یاد دی نه بس ډېر مردان کې وي کابل څنګه کې مشته خوست کې هم موږ ډېر او نور ولایاتو کې د کابل هم خلک پدې هغه دي چې راشي جوړو کنه خلک ډېر لیوالتیا ښیي د تحریک سره خدا ته چې موږ وستلو راتلو کې لکه مشکلات دي ستونزې لرو نو لار هم بنده ده نو موږ اوس هم هغه لرله چې لاړ شو په جلال آباد کې او په دې ځایو کې خپل څنګه پرانیزو نو دغه د لار بندیدو دا دی او ته وجه دا کارونه لک پاتې دي
صحیح خو تاسو اراده لرئ چې دا نورم تاسو پراخ کړئ
او بالکل چې ته پښتنې خزې دي موږ به هغه ځای ټول ځای کې دا تحریک پراخو ان شاء الله
او د قبایلي ضلعو چې کومې میرمنې دي نو هغوی هم تاسو سره په دې کې برخمنې دي او کنه
او بالکل موږ ډېر تکړه ملګري لرو د قبایلي ضلعو نه ممانا افریدی دا جمایما افریدی هم داسې نور ډېرې زیات تکړه جنې کوي دي هغه ځای موږ سره ډېرې زیات
کندې صافه هو رکه تاسو داسې غنې چې پښتني خزي ډېر لیاقت او قابلیت لري خو یوازې کوم موقع ورته ملاوي شي نو دوی هر څه کولی شي لکه تاسو غنې چې دوی کې هغه قابلیت شته
بالکل بالکل پښتني زه خو هم چې د ټولو ډېر زیات تکړه دي دا اوسنن منسل یو نیم سل کال مخکې که تاریخونه وګورو پښتنې ښځې ډېر زیات په تاریخونو کښې ډېر ښه کارنامې شوي دي کړي دي څه هغه دي نور داسې ډېرې زیاتې اتلان دي چې څوک یې پېژني نه نو پښتنې ډېرې زیاتې قابلیت لري او انشاءالله موږ کوشش کوو چې دغه ټولې راټولې کړو یو ځای کړو او دې نه یو ښه پراخه تحریک جوړ کړو
زه به تاسو کملکه څه تاسو غنې تاسو خو د ډیرو کالونو په پیښور کې ژوند کوئ او اولنې تاسو خو د پیښور په حق لو کوم او د خیبر پښتونخوا په اړه به نو کوم چی په دې څومره کلونو کې تاسو څه بدلون ولیدو د خزو په ژوند کې لکه مخکینه حالت چې کوم وو او اوس تاسو څه وینئ نو آیا پر امید یې چې حالات د دوی لپاره په ښه کېدو دي د خزو لپاره د عاید حقونو په برخه کې
زبا اواز د پختون پیښور ود سهونو امکنه زه خو افغانستان تم تلیم دغه د پختون سیمو کې تقریبا ټوله کې ګرځیدلیم ما لیدلی دي خو زه ګورم چې د ټوله نډیره پختون خو کې د خزو حقوق لپاره یو څه شوي دي یو کډیره کم ازادي ده یا ډیر کم حقوق دي ورکول شوي دي لکه اوس موږ د اتم د مارچ دلته موږ وتلو په سرکونو باندې روډونو باندې موږ شمې ولګولې مثلاً املاس کې ورې لیمکړه کسه خلک کنځلې موږ ته وکړې موږ خپل پښتنه وکړې خو هغه دا اړخ دا و چې موږ سره ډېرې لیکې موږ نه ډېر ورونه موږ سره ګډون لرله موږ وشوه کوله چې په سرکونو ووځو وګرځو خو دغه ازادي چې زه ګورم د افغانستان کابل ښار کې هم نشته ده ښځې نشي کولی خپل حق دا نه ده چې هلته ده په ښځو ظلم او جبر هغه نشته دی شته دی ښه ډېر خو هلته اوس هم دا ښځه نشي کولی په سرکونو ووځي خپل د حق غوښتنه وکړي موږ سه کال کولی وشوه په پېښور کې باوجود د دې چې ډېر زیات خلکو دا او بعضې داسې خلک وو چې دوی ډېر زیات هغه وکړو د دې سره سره هم موږ ډېر ښه اتم د مارچ ولمانځله وم شو ولمانځلی اتم د مارچ په ورځ هم دلته موږ غونډه وکړه او شپې موږ په سرکونو ووتلو د ښځو لپاره یا د پښتنو حق حقوقو لپاره نارې مو وهلې دا یو ښه هغه بدلون دی دا که موږ وګورو چې دا سه کال داسې و کال ته نه بهتره به یو لس کاله وروسته به ډېر ښه وي پېښور کې موږ چې ګورو پېښور کې د ښځې حق د ښه کېدو په طرف دی لکه د نورو پښتنو سیمو ټولو نه
صحیح او بیا تاسو د کابل لپاره پوره امیده یې چې هلته به هم حالات ښه شي
زه خو چې دغه موږ دغه تحریک ته زه په دې که موږ اوس تاسو کتلي اوسئ چېرته هم د افغانستان کې پښتنې ښځې وتلې نه وو مظاهرو ته یا اواز نه وو پورته کړی اول ځل دپاره څو میاشتې مخکې زموږ د وا تحریک هلته ښځې ووتلې په روډونو هلته هم مظاهره یې وکړه نو د مشر منظور پښتین د نیولو خلاف اواز پورته کړو نو دا اول ځل دا وا تحریک د اړخ نه وو همداسې که یو څو کاله دا وا تحریک موږ په دې پوهیږو چې دا انشاءالله لویي کې پراخیږي نو موږ ډېر پر امید استو چې افغانستان کې او د افغانستان په نورو ولایاتو کې پښتنو په ټولو سیمو کې به دا یو بدلون راولي
صحیح او تاسو لږ سات مخکې ذکر وکړو چې کله تاسو راوتې وې د اتم مارچ په حواله او داسې خلک هم پکې وو چې تاسو ته پکې بدرد ویل نو هغه شانتې خلک چې تاسو ته بدرد وایي یا څه بده خبره کوي نو څه داسې پیغام تاسو هغوی له ورکول غواړي د دې پروګرام له لارې به هغوی ته څه ویل غواړي
دا به ملیحه جان د دې ویلو اوس زه فکر کوم په هغې به اوس اثر ونی کړي خدای به یو څو کاله پس خپله پښیمانه یې په دې کار وو او هغوی به هم موږ په طرف وي ځکه چې موږ هېڅکله د پښتنو حق او حقوقو د دایرې نه وتلی څه نه دي غوښتي زموږ شعارونه او د نورو هغه د هغه خلکو نور چې څوک څه شعار ورکوي د هغې خپلې ستونزې دي د هغې خپلې د ټولنې ستونزې دي که نه نو موږ هېڅکله داسې کوم څه نه دي کړي چې زمونږ د ټولنې خلاف وسی یا د انسانیت خلاف وسی نو دوی به خپله یو څو کاله وروسته په دې خبرو پښیمانه وي او انشاءالله په دې باور سو چې دغه دوه درې کاله وروسته به اکثریت خلک زمونږ طرف وي
اوریدونکو تاسو په سروې خبرونه کې له کندې صافې سره خبرې اورئ یو لنډې دمې ته ورسو وروسته بیا له میلمنې سره خبرې جاری ساتو
ਸੁੰਦਲਾ ਫੁਲਾ ਤਸੰਦਾਰਾ
کو پاسر وی خبرونه کې یو وار بیا لکندې صافې سره خبرې کو. تاسو ذکر کړو چې تاسو د یو ریډیو سره هم کار کوئ، نو دا سټیزن جرنالیزم دې طرف تم پام څنګه شوه دې او په دې کې به تاسو څه کاری؟
زما خو د ماشومتوب نه ژورنالیزم سره ډیر شوق و. دا چې افغانستان حالات خراب شولو ما ونه شوه کولی تعلیم مخکې وغږم، دلته راته موقع مساعد شوه. ما یو پښتو راډیو سره کار کو، کله کله زما یو ځل دوه ځل یو څو ځله وایسې هغوی په کارو خبرم جوړ کړی و. ورته هغې نه وروسته بیا افغانستان ته چې زه کله ځم رپورټونه جوړوم ورته ستوري ګانې شوق مې و پخوانه، نو چې اوس هم وخت ورته پیدا کړم لیکنې کوم، چیرته خبر وګورم رپورټ وګورم جوړوم ورته لیکم.
نو لکه زیاتره رپورټونه چې بیا تاسو داسې جوړوئ د دغه راډیو لپاره، نو په کومو موضوعګانو باندې ستاسو زیاته توجه وي؟
دا خو عمومي، لکه زه افغانستان ته ځم، د افغانستان بعضې ځایونه لکه ما مخکې ځل د بابر په مقبرې جوړه کړې وه چې هغه څو سوه کاله مخکې که نه افغانستان کې یو قدرتمند سړی و، بیا انډیا باندې هغه وکړو هلته قبضه کړې وه. د دې په ژوند په هکله مې یو رپورټ جوړ کړی و. همدارنګه نور نو لاره کې یا څه تورخم کې څه مسلې
فارسی
یا بل هغه مطلب واړو ما پښتو ته یا خپل کله کله څه ولیکم، کم ډیر کم. پخوا به مې کوله، خو اوس لږ دا تحریک کارونه سره ډیر اغاست، اوس هم کوشش کوم وخت پیدا کړم لوستلو لیکلو سره مې شوق دی ډیر زیات.
صحیح، تاسو مخکې هم ذکر وکړو، نو بیا دا هر څه مصروفیت سره سره بیا تاسو خپل کورنۍ هم دنو د وخت تقسیم دا تاسو څنګه کوي او دا نظم څنګه تاسو ساتي په ژوند کې دا توازن؟
فکر کوم که انسان هوټو کې او هغه ولري هغه هر څه کولی شي. زه خپل ماشومان هم لرم، کور هم لرم، او هغه سره تحریک هم وخت ورکوم. که کم وي که هر څه وي، دغه راډیو سره هم کله کله خپل د توان په وس کار کوم، او اوس هم په دونه هغه کې هم وخت باسم، کتاب لولم چې ډېر زیات شوق لرم لوستلو سره. نو که انسان وغواړي ډېر شی کولی شي.
کندې صافې، تاسو به ډېرې پښتنې خویندې او مېرمنې اوري، نو همدغه شان ته چې که هغوی غواړي څوک چې ستاسو په شان مخې ته راوځي، څه داسې یوه خبره به تاسو، یو تاکید یا یو داسې مشوره به تاسو هغې ته ورکول غواړئ؟
زه خو یو دا وایم چې که موږ لکه سیده په حق اوسو، غلط باندې نه اوسو، که نه سیده لارې وغږو. هغه که څوک موږ کور کې موږ سره مخالفت وکړي یو ځل دوه ځله، خو موږ ته نه دی په کار چې هغه په غلطه طریقې ځان مخکې کړو. هغه ته به موږ ورو ورو وخت ورکوو، هغې ته به قناعت ورکوو. خپل لکه اوس چې اوس زما تحریک تیار شه ته، نو زه پوره وخت خپل کور ته هم ورکوو، لکه ډېر آرام نه کوم. هغه خپل د آرام وخت خپل د کور کارونه او هر څه ته، داسې نه ده چې زه ووایم زه اوس زما د کور هر څه پرېږدم. زه دومره موقع نه مساعدوم چې کور کې څوک راته ووایي چې تا هر څه پاتې او ته ځای ته ګرځې. نو که ښځې کوشش وکړي، تاسو خپل هم په دې پوهېږي تم کار کوي، چې ښځه بیا هغه اضافي د آرام وخت او هغه وخت نه خپل تېرېږي خپل کارونو ته، خپل د کور او د بیرون هغه ته ځان رسوي. بیا داسې چې وخت سم کار کوي، که یو ځل دوه ځله څوک درته مزاحمت وکړي کور کې منه دي کې، حتما هغوی هم ګوري چې ته په حق یې، په سمه طریقه کار کوي، کار کول غواړې. نو څوک فکر نه کوم مخالفت وکړي بیا او یا دلارې خنډ دي.
صحیح، د راتلونکي لپاره ستاسو پلانونه څه دي؟
زما راتلونکي لپاره خو پلان هم دا دی چې مونږ دا تحریک خبره پراخ کړو. ډېر زیات ورته خوشبینه یم او دغه مرض د ورکېدو په تمه یو چې دا ورک شي. دا مونږ خپل دا تحریک چې پښتنې ښځې تاسو خپل هم خبر استې ډېر زیات وړتیاوې لري، داسې خویندې ډېر زیات راټولې کړو خپل شاوخوا ټولو ولایاتونه چې مونږ یو داسې چې مونږ غواړو هغه ته ورسیږو.
او په اخیره کې به د مشال ریډیو ټولو اوریدونکو ته د ستاسو له خوا څه پیغام وي؟
هما دا پیغام دی چې ورونه مونږ آواز اوري، نو چې هیله لرم په خوند لونو خپل تعلیم وکړي. د کې شرم نشته دا چې مونږ پښتانه په دلورو خور په ورکولو په پیسو اخیستلو نه شرمېږو، په اوبو راوړلو خسر راوړلو په نه شرمېږو. نو خیر ده په تعلیم تلیګلو باندې مونږ شرمېږو. دغه تعلیم ضروری په ټولو جنکو فرض کو او دوی ته راتلونکي کې چې دوی ودونه کوي دوی ته د واده د کولو د راتلونکي خاوند د انتخاب حق ورکو، دوی ته د ژوند زمینه مساعده کو. دا انسان دی، د انسان په سترګه ورته وګورئ. بس دغه مې هیله ده ټولو پښتنو نه.
صحیح شو. ډیره ډیره مننه کندې صافې، ستاسو سره خبرو ډیر خوند وکړو. تاسو ته په راتلونکي کې ډیره کامیابی غواړو.
مننه تاسو نم یو نړۍ مننه. الله پامن.
دا خدای پامن. ډیره مننه. اوریدونکو دا و د نن لپاره د سروې خبرونه چې پکې مو له کندې صافې سره خبرې وکړې. امید کوم چې نننه خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. په راتلونکو هفتو کې بل نورو مېلمنو سره خبرې کوو. تر هغه وخته ځان ساتئ.
میں مکتب تا سبائی دا ہار کے روانہ قاتل خبر کئی جو زندگی دا ہار کے روانہ میں مکتب تا سبائی دا ہار کے روانہ قاتل خبر کئی جو زندگی دا ہار کے روانہ زندگی دا خار کی روانہ